با سپری شدن بیش از 1000 روز از تهاجم روسیه بر اوکراین، این جنگ چه تأثیر بر مردم در اوکراین داشته است؟ جنگ اوکراین حتی کودکان اوکراینی را واداشته است تا پرواز درون یا طیاره های بی‌سرنشین را بیاموزند و امیدوارند تا از مهارت های خود در زمان صلح استفاده کنند. و زنان اوکراینی در اطراف کیف زندگی ملکی و نظامی را تجربه می کنند. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به جنگ در اوکراین. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. شما را به برنامه این هفته خوش آمدید می گویم. امید که تا پایان این برنامه نیم ساعته با ما باشید. در جریان روزهای اخیر جهان شاهد تشدید قابل ملاحظه تشنج جاری میان اوکراین و روسیه بود. این وضعیت پس از آن به وجود آمد که واشنگتن در یک اقدام بی سابقه به کیف اجازه داد تا با استفاده از میزایل های دوربرد آمریکایی قلمرو روسیه را هدف قرار دهد. و اوکراین درست در هزارمین روز جنگ روان روسیه را با این میزایل ها هدف قرار داد. این اجازه پس از آن به کیف داده شد که به گفته واشنگتن هزاران سرباز کره شمالی در قلمرو روسیه و در نزدیکی اوکراین جابجا شده اند تا روسیه را در جنگ همکاری کنند. در واکنش مسکو هشدار داد که تصمیم واشنگتن تشنج را شدیدتر خواهد ساخت. روسیه همچنان در واکنش به اقدام اوکراین مبنی بر پرتاب میزایل های دوربرد آمریکایی دکترین استفاده از تسلیحات هسته‌ای خود را سهل‌تر ساخت، اقدامی که انتقاد جهانیان را برانگیخت. در عین حال ایالات متحده در یک اقدام دیگر اعلام کرد که به اوکراین ماین‌های ضد پرسنل فراهم می‌کند و روسیه یک روز پس از این اعلام واشنگتن یک میزایل بالستیکی جدید را در اوکراین تجربه کرد. لکه څنګه چې وویل شول، تیره اونۍ په اوکراین کې د جګړې زر ورځې پوره شوې. د وژل شویو د شمیر زیاتوالی، د هوایی بریدونو د خطر زنګونه او چاودنې د کیف د 20 کلن اوسیدونکي پولی ریشیتانیاک او د هغوی د عزیزانو په ګډون د میلیونونو اوکراینیانو د ژوند تریخ واقعیت دی. د امریکا غږ خبریاله د دغې کورنۍ لیدو ته ورغلی او هغوی پر دې بحث کړی چې د تیرو کابو 3 کلونو جګړو څنګه د هغوی ژوند بدل کړی دی.
د 2022 کال د فبروري په 1 د اوکراین د ملي تلویزیون خبریال اولی رشتنی ها کو دغه اومندوار میرمنی آنا پکیف کی د خپل لور ایوانا دریم کلی زلمنزله. په هماغه ماښام د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دونیتسک او لوهانسک خود مختار سیمې په رسمیت وپیژندلې.
اولی او د هغه پلار تلویزیون ته کتل. ما او مور می ول راځي د شامپاین وخت دی. زمونږ د ماشومې کلی زده د تلویزیون کتل بس دی نور. خو هغه ویل دا ډیره مهمه ده، باید واوري چې څه پیښیږي.
درې ورځې وروسته د فبروري په 4 پوتین پر اوکراین د یرغل اعلان وکړ. اومندواره آنا له خپلې 3 کلنې لور سره اوکراین پرېښود، خو اولی پاتې شو. د 2022 کال په اپریل کې په دنمارک کې د آنا دویمه لور ویکتوریا پیدا شوه. ریشتنیاک لا هم په اوکراین کې پاتې و. آنا د 2023 کال په دوبی کې له خپلو 2 لورګانو سره کیف ته ستنه شوه. اولی ریشتنیاک د جګړې د دوام سره سره د کورنۍ سپمول شوي پیسې د یوې عکسخانې په جوړولو ولګولې. د 2023 کال په اګست کې د هغوی دریمه لور په داسې حال کې پیدا شوه چې 2 کلنې لور یې د جګړې په وضعیت کې له ژوند کولو سره عادت کړی و.
له بهره هر څه ډیر خراب او ناوړه ښکاري. یوه 2 کلنه ماشومه په دې پوهیږي چې د خطر زنګ څه دی. کله چې د خطر زنګ وال کیږي هغه منډه کوي او نارې وهي، وایي مور د خطر زنګ دی. زه هغې ته وایم چې مه وارخطا کیږه، هر څه ښه دي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روسیې د یرغل د پیل راهیسې څه باندې 2000 ملکي اوکراینیان وژل شوي او کابو 2000 نور ټپیان شوي دي. خو کارپوهان وایي د روسیې د بریدونو په وړاندې د اوکراینیانو د مقاومت هوډ د 2022 کال په شان ټینګ دی.
له درېو څخه دوه برخې خلک لا هم د جګړې د دوام لپاره چمتو دي. شپېته تر اویا سلنه هوډمن پاتې دي. پاتې له درېو څخه یوه برخه چې نه غواړي روسیې ته تسلیم شي د اوکراین لخوا د جوړجاړي په ګډون د حلارو د موندلو پلویان دي، هغه څه چې هغوی مناسب جوړجاړی بولي.
د اوکراین د جامعه شناسۍ انسټیټیوټ د یاد هیواد د خلکو د مقاومت په اړه څېړنې کړې دي.
کله چې موږ د یو آزاد او خپلواک اوکراین د شتون د اهمیت خبره کوو، نو 93% خلک وایي چې دا ډیر مهم دی. یوازې لکشمیر وایي یقیني نه دي او یا هم وایي دا مسأله ډیره مهمه نه ده.
رښتینیاک چې تاریخ په دې په دې اندېښنه لري چې نړۍ په خاص ډول د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ښایي له اوکراین سره نظامي مرستې بندې کړي او دا جګړه به د تیرو جګړو په شان وغځیږي.
که متحده ایالات هغه څه ته چې دلته پیښیږي پام ونه کړي، دا به په نړۍ کې په یو بل لوی مشکل بدل شي.
د اوکراین د قوانینو له مخې د دری اولادونو پلار رښتینیاک باید په جګړه کې ګډون ونه کړي. هغه په کیف کې دی او د بسپنې لارې د جګړې ملاتړ کوي. هغه بلاګرانو ته وایي چې معلومات خپاره کړي او وایي چې ناوړه جګړه لا هم روانه ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا راګ.
در اوکراین یک معلم سابق موسیقی حالا با کودکان پرواز دادن درون یا طیاره های بی سرنشین را آموزش می دهد. به گفته این معلم، مهارت هایی را که دانش آموزان حالا یاد می گیرند در زمان صلح نیز می توانند از آن سود ببرند.
در این اتاق کوچک صدای گردش درون ها مدام به گوش می رسد و اطفال روی دروس یادگیری پرواز درون ها تمرکز دارند. یک روز معمولی درس در مکتب پرواز درون ها به نام آسمان آزاد اوکراین. در این گزارش به دلایل امنیتی ما نمی توانیم مکان و نام خانوادگی این کودکان را ذکر کنیم.
آماده استید؟ آرام آرام ابتدا به دور دایره پرواز میکنیم و سپس از حلقه بیرون میکنیم.
سرگی تکاچوک این برنامه آموزشی را ایجاد و توسعه داده است. او در واقع یک معلم موسیقی است، اما تهاجم روسیه بر اوکراین او را مجبور کرد تا شغلش را تغییر دهد. او میگوید واقع غم‌انگیز کشته شدن پسر کاکایش وی را به این آموزش تشویق کرد.
در روز هفتم جنگ پسر کاکایم کشته شد. او مجبور بود برای شناسایی دشمن ترصد کند. امکان داشت تا یک درون کمردار را بفرستیم، اما او و همرزمانش آن وقت نمی دانستند چگونه از آن استفاده کنند. آنها خودشان رفتند و کشته شدند.
به همین دلیل تکاچوک تصمیم گرفت که نحوه پرواز با درون‌ها را یاد بگیرد و امیدوار است که با آموزش آن و دیگران از وقوع چنین حوادث جلوگیری کند. او میگوید پرواز دادن درون‌ها از بسیاری جهات شبیه نواختن یک ساز موسیقی است.
برای یادگیری نواختن یک ساز موسیقی باید هماهنگی بین چشم‌ها، مغز و انگشتان را ایجاد کنیم. در پرواز دادن درون‌ها نیز باید حس‌های مختلف را هماهنگ کنیم.
در همکاری با اردوی اوکراین تکاچوک درک کرد که زمان کمی برای آموزش آن وجود دارد. به همین دلیل او دوره جامع‌تر را برای کودکان ایجاد کرد که شامل انجینری، روباتیک و تعمیر درون ها می باشد. یک دانش آموز نشان می دهد که کنترلر یک درون چگونه کار می کند.
اگر دسته را بالا ببرید درون بالا می رود، اگر پایین ببرید پایین می آید. این برای حرکت به جلو و عقب و چرخش به چپ و راست است و این برای چرخش جابجا است.
اما لیزا، دانش آموز دیگر در این مرکز، هدف دیگری دارد. او می خواهد نحوه پرواز درون های بزرگتر را یاد بگیرد.
درون های بزرگ می توانند چندین کیلوگرم را حمل کنند. من دوست دارم از طریق درون های بزرگتر دارو یا محصولات غذایی را به نیازمندان برسانم.
برخی از کودکان از خانواده های نظامی هستند و صنف های آموزشی برای آنها رایگان است.
پدرم یک سرباز است و درون ها را پرواز می دهد. بنابراین تصمیم گرفتم آن را یاد بگیرم که من هم این کار را انجام دهم. علاوه بر این، اکنون جنگ جریان دارد و مهم است تا یاد بگیریم چگونه درون ها را پرواز دهیم.
اما تکاچوغ میگوید هدف اصلی او آموزش استفاده از درون ها در زمان صلح است، نه تنها جنگ.
من به کودکان آموزش نمیدهم که به جنگ بروند. درون ها برای نسل آینده هست. ما قبلا با استفاده از اسب ها به جنگ میرفتیم، بعدا به موتر تغییر کرد و اکنون از موتر به درون ها تغییر کرده است. درون ها در همه حوزه ها حضور خواهند داشت.
مرکز آسمان آزاد اوکراین با کودکان 6 تا 16 ساله آموزش می‌دهد و تکاچوک می‌گوید که تمام صنف‌ها پر از دانش آموزان علاقه‌مند است.
فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
د رپورټونو پر اساس اوکراین په لومړي ځل د برېټانیې لخوا چمتو شوی د اوږد واټن توغندي په روسیې توغولی دی. دا خبر په داسې حال کې خپور شو چې تر هغه مخکې یو شمیر امریکایي رسنیو خبر ورکړ چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړې چې د امریکایي اوږد واټن ویشتونکو میزایلونو سره کولای شي روسیه په نښه کړي. د امریکا غږ خبریال هنری ریجول د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راوړو.
برطانوی رسنیو د چهارشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې اوکراین د لومړي ځل لپاره د روسیې په خاوره د برطانیې لخوا چمتو شوی اوږد واټن توغندي توغولی دي. دا وسلې د اوکراین په نیول شوو سیمو کې د روسیې ځواکونو په ضد کارول شوی چې پکې تیر کال په کریمیا کې د روسیې د تور سمندرګي د پخوانیو بیړیو په مرکز برید هم شامل دی. لندن او کیف د وروستیو رپورټونو د تاییدولو نه ډډه کړې. د دې اونۍ په پیل کې د اوکراین ځواکونو د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی د اوږد واټن توغندي د روسیې په خاوره کې وتوغول. فرانسې اوکراین ته د سکال په نوم د اوږد واټن توغندي هم ورکړی دي. د باد پوهنتون د دفاعي چارو شنونکي پیټریک بری وویل اروپایي توغندي د امریکا د توغندیو نه توپیر لري.
دا په هوا کې توغول کیدونکي توغندي دي، معمولا د نوعیت پورې اړه لري. دوی معمولا په 250 کیلومتره یا تر هغه زیات هدف وهي. زه فکر کوم چې امریکایي توغندي د دې په پرتله اوږد واټن ویشتلی شي او دا په هوا کې نه توغول کیږي، نو له همدې امله مخنیوي ګران دی.
د دوړو د وسلو سیستمونو با یو لړ نوې اهداف په نښه کړی.
د دوړو توغندي د روسي د لیکو څخه په تیرېدو د هغه هواد زیربناوي په نښه کول شي تر څو لومړی کرخې ته د دوی اکمالات کم کړي. نو دا چې هر توغندي زیات واټن ویشتل شي دومره جدي مسله نه ده. اوکراینیانو ته دا مهمه ده چې په لوی شمیر د وسلې ولري.
شلونکې بری وايي اوکراین باید خپل اهداف په دقت سره وټاکي.
آیا تاسو دوی ته اجازه ورکوي چې واقعا د انرژي په زیربناو، نظامی زیربناو او د تیلو تصفیه کوونکي ساحه په نخه کړی؟ هغه شین چې واقعا د روسیې اقتصاد ته زیان رسوي دا یو پوښتنه ده.
په این وخت کې جرمني چې د اوکراین دویم لوی پوځي مرسته کوونکی دی په دې اونۍ کې کیف ته د اوږد واټن توغندې ورکولو نه انکار وکړ، ځکه برلین یې لري چې په جګړه کې ښکیل نشي.
موږ لپاره هیڅ شی نه دی بدل شوی. وضعیت، شرایط یو شان دي، هر څه هماغه شان دي. نو په دې مسله کې زموږ لید نه دی بدل شوی.
دا چې لویدیز به کیف ته پوځي مرستې جاري وساتي د دې راتلونکي ناڅرګند دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې ده چې د خپلې دندې په لومړۍ ورځ به دا جګړه پای ته ورسوي.
دوی دواړه اټومي قدرتونه دي که وغواړي کولی شي د خطر ومني. زما په فکر د اوکراین په اړه د اروپا، ناتو او متحده ایالاتو ترمنځ توپیر موجود وي.
وروسته له هغه چې رپورټونه خپاره شول چې واشنگتن د روسیې په خاوره کې د اهدافو د وشتري لپاره اوکراین ته د امریکایي توغندیو د کارولو اجازه ورکړي، مسکو په دې اونۍ کې د اټومي وسلو کارولو لپاره خپل حد او شرایط کم کړل. دا و د هنری ریچول رپورټ په خوښ پړه د زړه یوسف سي امریکا غږ.
برخی از زنان از شهرک های اطراف کیف پایتخت اوکراین به طور داوطلب به اردو پیوستند و محافظت از خانواده های خود را یاد می گیرند. لیسیا بکالتس خبرنگار صدای امریکا در مورد یک قطعه نظامی زنان داوطلب اوکراینی گزارش دارد که برگردان آن را همکارم به توجه می رساند.
جهان ارقام و کدها کار روزمره آنا است. او ریاضیدان و معلم علوم کامپیوتری در یک مکتب در منطقه کیف است. اما این تنها وظیفه او نیست. هر سه روز آنا در یک قطعه نظامی منطقوی دو طلب است. او یونیفرم خود را در داخل موتر می پوشد. آنا خواست که فقط اسم اولش را معرفی کنیم.
وقت برای رفتن به خانه نمی ماند. سلا وزیری در قطعه توزیع می شود.
آنا به عنوان داوطلب در زمان تعطیلات تابستانی مکاتب به اردو پیوست. او به عنوان یک فرد ملکی داوطلب از زمان آغاز تهاجم روسیه کار میکند، اما همیشه احساس میکرد که بیشتر از دیگران کار کند.
من یک اعلان را دیدم که به زنان داوطلب نیاز دارند. در مورد سنم کم شک داشتم به خاطر که 51 ساله هستم، اما تصمیم گرفتم امتحان کنم. 3 فرزند دارم که باید از آنها محافظت کنم.
دگرگول اندری ورالتی نظریه ایجاد یک قطعه زنان داوطلب را مطرح کرد.
دو پرشوه کویتنه چهو روکو
به تاریخ اول سپتامبر از 120 نفر داوطلب 94 نفر آنها زنان بودند. زنان بهترین وظیفه انجام می دهند. آنان با مسئولیت تر هستند و روحیه قوی دارند.
ورالتی توضیح می دهد فقط کسانی که بایسی ساکر رسمی خدمت کرده نمی توانند در قطعات داوطلب خدمت کنند. این افراد شامل متقاعدین نظامی، کسانی که نیازمندی های سن عسکری برآورده کرده نمی توانند و زنان می باشند.
به تاریخ اول سپتامبر از 120 نفر داوطلب 94 نفر آنها زنان بودند. زنان بهترین وظیفه انجام می دهند. آنان با مسئولیت تر هستند و روحیه قوی دارند.
زنان در شهر گزمه می کنند و به عنوان پلیس و محافظین افتخاری کار می کنند. آنها آموزش دیدند تا در واحدهای سیار دفاع هوایی کار کنند.
ما اکنون تمرین میکنیم. قماندان درون های روسیه را در تبلیت خود نظارت میکند. ما نقطه درون را مشخص میکنیم، کوردینات آن را نشانی کرده و با ماشیندار هدف قرار میدهیم.
تمام زنان باشندگان آن بخش از کیف هستند که در آغاز جنگ توسط نیروهای روسی اشغال شده بود. در زندگی ملکیش قلینا یک تجارت پیشه است. همکارانش او را لیلو صدا میکنند.
از آغاز اشغال الا 11 مارس در بوجا بودم. دوستانم در اشغال روسیه کشته شدند.
آنا باید دارد که شهر و فرزندان خود را رها کرد و نمیخواهد که بار دیگر احساس درماندگی کند.
من یاد گرفتم سلاح بگیرم و حتی با یک دست. شکل جسمی من بهتر شده است. ما نباید روسها را بار دیگر بگذاریم داخل مناطق کیف شوند. نمیخواهم از اسلحه استفاده کنم، اما باید آماده باشم.
آنا با کار مختلط نظامی و تدریس ادامه می دهد. خانواده‌اش در اول از تصمیم او شوکه شدند. اکنون آنها می گویند که به او افتخار می کنند و انتظار برگشت او را به خانه پس از شفت های روزانه‌اش دارند.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې د روسیې د اپوزیسیون جلاوطن غړو په دې وروستیو کې د اوکراین څخه د روسیې د وتلو او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د استعفا لپاره مظاهره وکړه. د یادونه ورده چې داسې یوه مظاهره په روسیه کې د پولیسو او قضایي فشارونو له عمله ناممکنه بریښي.
په روسیه کې د ولادیمیر پوتین د مخالفینو لپاره داسې مظاهره کول د تصور نه بهر وه. د مظاهرې تنظیمونکي وایي چې په روسیه کې د دوی غوښتنې اوریدل ناممکنه ده.
موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې جګړې ته نه ووایو او د ټولو اشغال شویو سیمو څخه روسي پوځیان ووځي، سیاسي بندیان دې آزاد شي او پوتین باید د خپلو جرمونو تاوان ورکړي.
روسي جلاوطنه د اروپا د ښارونو لکه ریګا، پاریس، وارسا، لندن او مدرید نه دلته راغلي. دوی ټول وایي چې واړي زر تر زره ولسواکه روسیې ته بیرته ستانه شي چېرته چې د اپوزیشن په مظاهرو کې برخه اخیستل په دې معنا نه وي چې په زندان کې به واچول شي.
زه د روسیې لپاره آزاد راتلونکی غواړم. زه غواړم هر څوک وکولی شي خپله خبره وکړي او زه واقعا هیله لرم چې دا به په نږدې راتلونکي کې وشي.
دا مظاهره د روسیې په اړه وه. خو د جنوري په میاشت کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د ټاکل کېدو موضوع هم د مظاهره کوونکو په ذهنونو کې موجوده ده. د هغه کمپاین جمعنه کړې چې په یوکراین کې به د روسیې جګړه زر پای ته ورسوي. دوی اندېښمن دي چې د کیف لپاره د لویدیځ اقتصادي او نظامي ملاتړ بند نه شي.
من باور لرم چې دا ډیره مهمه ده چې د ځایی رای ورکوونکو، جرمني د رای ورکوونکو او ټولې نړیوالې ټولنې څخه د اوکراین د بشپړ ملاتړ غوښتنه وکړو.
دا مظاهره د اپوزیشن د مشر الکسی ناوالنی میرمن یولیا ناوالنی تنظیم کړی و چې د فروری په میاشت کې د روسیې په یو زندان کې مړ شو. هم دغه ډول فعالین الیا یاشین او ولادمیر کارامونزا هم په تنظیمونکو کې شامل وو چې دوه کال په بند کې د 13 وروسته 13 اگست د روسیې او لویدیز ترمنځ د بندیانو په تبادله کې خوش شول. د ناوالنی هغه پیغام چې خپل پلویانو ته ورکړو چې هیڅکله تسلیم نشي په لاریون کې یاد شو.
د خپل هیواد لپاره جګړه وکړي، د خپل خارونو لپاره جګړه وکړي، د خپل گاونډیانو لپاره جګړه وکړي، د خپل خلکو لپاره جګړه وکړي. هیڅکله مت تسلیمېږي، هیڅکله مډارېږي، روسیا به آزاد شي.
تنظیمونکي وايي په دې لاریون کې چې د جرمني په پلازمینه کې د روسیې د سفارت مخې ته د ناوالنی په یو جوړ شوی یادګار پای ته ورسید، شاوخوا 2000 کسانو برخه اخیستې وه. د روسیې اپوزیشن چې اکثره په روسیې کې ویشل شوی په جلاوطنې کې متحد دي. دا و د ریکارډو مارکوینا د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
سران 20 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه 20 تازه ترین دور نشست سالانه خود را هفته گذشته در برازیل به پایان رساندند. این نشست دو روزه با اعلام حمایت از اولویت های کشورهای در حال انکشاف جهت رسیدگی به تغییر اقلیم، کاهش فقر و وضع مالیات بر ثروتمندان خاتمه یافت. در اعلامیه این نشست، با وجود آنکه به مشکلات بشری و اقتصادی جنگ در اوکراین اشاره شده بود، ولی در آن عملکرد رئیس جمهور روسیه محکوم نشد. پاتسی ودا کاسوارا، خبرنگار صدای آمریکا از برازیل، در مورد این موضوع گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از همکارم میشنویم.
برازیل به عنوان میزبان نشست گروه 20 کشور با اقتصاد بزرگ بر اولویت های کشورهای در حال انکشاف تمرکز نمود. رئیس جمهور برزیل گفت جهانی سازی ناکام شده است.
در میان تلاطم فزاینده به نظر می رسد که جامعه جهانی با کشتیرانی بی هدف از اختلافات هژمونیک عبور می کند. ما چنان سرگردانیم که گویا توسط سیلابی که ما را به سوی تراژدی سوق می دهد یک جا شده ایم.
کشورهای عضو این گروه در اعلامیه مشترک بر بتی ساختن گرم شدن کره زمین، کاهش فقر و وضع مالیات بر میلیاردرها تاکید نمودند و بار دیگر خواهان افزایش اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد فراتر از 5 کشور شدند. در این اعلامیه همچنان خواسته شده است تا در غزه و لبنان آتش بس برقرار شود و راه حل دو دولت اسرائیل و فلسطین هموار گردد. اما در مورد حق دفاع از اسرائیل در آن چیزی تذکر نیافته است، آنچه بایدن در شمار نشست‌های جهانی یادآوری میکرد.
من از همه اینجا میخواهم تا بر حماس که توافق را هم اکنون رد میکند فشار بیشتر وارد کنند.
مانند سال گذشته در نشست امسال گروه جی 20، بحران بشری و تاثیر اقتصادی جنگ اوکراین بدون تقبیل نمودن عملکرد روسیه برجسته ساخته شده. جنگ اوکراین در برابر روسیه با استفاده از سلاح‌های دوربرد که ایالات متحده و بریتانیا در اختیار آنها قرار داده است شدت گرفته است. زلنسکی گروه جی 20 را به خاطر اتخاذ دکردن موقف قوی در قبال اوکراین متهم ساخت.
امروز کشورهای عضو گروه 20 در برازیل نشستند. چیزی گفتند؟ هیچ چیزی نگفتند. چیزی قوی نبود. استراتژی چی چیزی بوده می تواند؟ حتی اگر کشورهای جی 20 حتی استراتژی قوی نداشته باشند.
بانک حمایت از اوکراین در اظهار رهبران جی 20 هنوز است، اما حکومت ترامپ از ادامه کمک به کیف انتقاد نموده است. بایدن و لولا در ملاقاتی که داشتند با مسئله نیاز اشد برای رسیدگی به بحران اقلیمی که یک مسئله نامعلوم در حکومت آینده آمریکا است صحبت نمودند. پررن تغییرات اقلیمی را یک افواه می‌داند. برزیل پس از ختم نشست مسئولیت نشست آینده جی 20 را به آفریقای جنوبی تسلیم نمود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، هفته گذشته با مارک راوتا، منشی عمومی ناتو، در ایالت فلوریدا ملاقات کرد. دیدار میان اردو رهبر در حال صورت گرفت که با پیروزی مجدد دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده، اعضای ناتو برای روابط متلاطم احتمالی با واشنگتن آمادگی می‌گیرند. دونالد ترامپ در دوره اول کاری خود در قصر سفید اهمیت ناتو را مورد سؤال قرار داده بود و از اعضای این سازمان به خاطر نپرداختن هزینه کافی دفاعی مکررن انتقاد کرده بود.
مقام‌های آمریکایی روز پنجشنبه در مراسم گشایش یک قرارگاه میزایل‌های بالستیک آمریکایی در پولند شرکت کردند. گشایش این قرارگاه از سال 2008 به این سو پلان‌گذاری شده بود و وارسا از تعهد رؤسای جمهور ایالات متحده ستایش کرد.
ایالات متحده در حقیقت به معنی بسیار ملموسان ضامن امنیت جمهوری پولند و همه ائتلاف اتلانتیک شمالی می باشد.
کلمات دلگرم کننده برای واشنگتن، ولی در واقع نگرانی های در مورد تعهد دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده ایالات متحده در قبال امنیت اروپا وجود دارد. دونالد ترامپ در سال 2017 ناتو را یک سازمان از کار افتاده و منسوخ خوانده بود و مکررن از اعضای ناتو انتقاد میکرد.
از جمع 28 عضو 23 آن هنوز هم آن هزینه ای را که باید پرداخت میکردن نمی پردازند، هزینه ای که برای دفاع خودشان باید بپردازند. این کار برای مردم و مالیات دهندگان ایالات متحده منصفانه نیست.
در نشست سال 2018 ناتو، اعضای این سازمان گفتند دونالد ترامپ هشدار داده است که اگر اعضای اروپایی ناتو در افزایش مصارف نظامی کوتاه بیایند، ایالات متحده را از این سازمان بیرون می کند. و ترامپ در این راستا ادعای موفقیت کرد.
همه موافقه کردند تا تعهد میزان هزینه خود را به گونه قابل ملاحظه افزایش بدهند. آنان این تعهد را تا سطح افزایش خواهند داد که قبلا هیچگاه فکر آن را نکرده بودند.
دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی امسال ناتو را بیشتر تکان داد.
رئیس جمهوری یکی از کشورهای بزرگ برایم گفت که اگر پول ندن و از جانب روسیه مورد حمله قرار گیرند، آیا از آنان محافظت خواهم کرد؟ من گفتم اگر پول ندهید شما متخلف هستید. برایم گفت بله، فرض کنیم چنین اتفاق رخ دهد. گفتم نه، از شما محافظت نخواهم کرد و در واقع آنان را تشویق خواهم کرد تا هر آن چیزی که می خواهند انجام دهند. شما باید پول بدهید، باید مصارفتان را تادیه کنید.
فابریس پوتیر رئیس سابق پلانگذاری ناتو میگوید با روی کار آمدن دونالد ترامپ اعضای ناتو ممکن با فشار مجدد روبرو شوند.
مطمئن نیستم که در مورد موجودیت یک تهدید برای ناتو به مانند سال 2018 صحبت کنیم، ولی ترامپ ممکن نه تنها بر هدف 2% هزینه تاکید بیشتر خواهد کرد، بلکه احتمالاً در نشست ماه جون در لوحه برای هزینه 2.5 یا 3% زمینه سازی کند.
این مقام سابق سازمان ناتو می افزاید که با در نظر داشت تهاجم روسیه بر اوکراین، چون این کار ممکن مورد استقبال بسیاری از کشورهای اروپا قرار گیرد. از سوی هم دونالد ترامپ روز جمعه با مارک روتا منشی عمومی ناتو در فلوریدا ملاقات کرد که به گفته سخنگوی سازمان ناتو هر دو پیرامون موضوعات امنیتی جهان که ناتو با آن روبروست بحث کردند. دونالد ترامپ روز چهارشنبه ماتیو ویتکر را به عنوان نماینده آینده ایالات متحده در ناتو معرفی کرد. ترامپ در یک اعلامیه گفته است که ماتیو ویتکر روابط را با متحدین ناتوی واشنگتن تقویت خواهد بخشید و امریکا را در اولویت قرار خواهد داد. برای احراز کرسی نمایندگی در ناتو، ماتیو ویتکر باید مورد تایید مجلس سنای ایالات متحده قرار گیرد.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همینجا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چنل 469 شبکه ماهواره‌ای یاسد نیز دیده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.
السلام علیکم خراغلاس نن شنبه د نوومبر د میاشتې دیرشمه نیټه ده. تاسې دا اوس موږ نورې خپرونې په سټلایټ او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. د امریکا د ایلینای ایالت په شیکاګو ښار کې د وټپور په نامه د بشري خدماتو ادارې ښځو ته په بیلابیلو برخو کې ورکشاپونه پیل کړي چې دوی وکولی شي په خپل ستونزې حل کړي. دغه اداره چې افغانانو جوړه کړې ښځو ته له روغتیایي خدماتو نه نیولې تر ترانسپورت او نورو برخو پورې معلومات ورکوي. د ادارې مسؤلین وایي دغه ورکشاپونه د مسلکي ښځو لخوا برابرېږي او دغه لړۍ به نوره هم دوام وکړي. د ایران نوې سفیر کابل ته رسیدلې ده. د کابل په هوایی دګر کې د خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې د بحث وکړي چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزې حل کړي. مخکلي دینه چې په دې اړه د ملما نظر وخلو بیرته به ورشو شیکاګو ته او هلته به د افغانانو لپاره چې کوم ورکشاپ جوړ شوی د ورکشاپ د ګټو او اهمیت پاړه د خلکو نظر وره
د میرمنو لپاره لارښوونه کېدله چې څنګه دوی کولی شي د دې ځای د ترانسپورت څخه استفاده وکړي او په عین حال کې د منابعو د صحي منابعو څخه څنګه کولی شي استفاده وکړي. د خپل ډاکټر سره څه وخت کولی شي چې وګوري، څه رقم کولی شي چې خپل اپاینټمنټ ونیسي، د بس څخه څه رقم استفاده کولی شي او همداسې نور.
په 2021 کې د جمهوریت تر نسکورېدو او د طالبانو د واکمنېدو وروسته څو ناڅه یو لکه څلور ویزر افغانان امریکا ته انتقال شوي دي چې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې په ژوند لګیا دي او د نوي ژوند سره د عراول لپاره په بیلابیلو کورسونو کې ځانونه شامل کړي دي. په دې برخه کې افغانانو هم یو څه هڅه او زیار کړی دی، بیلابیلې ادارې جوړې کړي دي څو نوي مهاجرین وکولای شي د نوي هیواد د فرهنګ او کلتور سره سم خپل ځانونه عیار کړي. مخکې له دې چې نور ریپورتونه ته ورشو، څولند خبرونه لرم. د خبرونو مخ کې د جرمونو د نړیواله محکمې د تازه هڅو په اړه یو راپور لرو. د جرمونو نړیواله محکمې ICC منلې چې دغه محکمې ته د یو شمیر هیوادونو لخوا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو څخه د طالبانو د سرغړاونو په تړاو د پلاتونو استول شوی دوسیه ورسېدلې ده. یا د محکمې ویلي چې په دې اړه لوړاندې په شویو پلاتونو کې د پام وړ پرمختګ شوی چې پایله به ډیر ژر اعلان شي.
وروسته له هغه چې د پنځشنبه په ورځ کاستریکا، اسپانیې، فرانسې، لکزمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د حقونو څخه د سرغړاونو د پلاتونو لپاره د جرمونو نړیوالې محکمې د پلاتونو غوښتنه وکړه. دغه محکمې څارنوال کریم خان په دې اړه د پرمختګ او د یادی غوښتنې د پایلو د ژر خبرېدو خبر ورکړي.
زه دا راپور ورکولای شم چې د افغانستان په وضعیت کې د جنسیت پر بنسټ د زورونو د تورونو په پلټنو کې لوړاندې ډیر زیات او د پاموړ پرمختګ شوی او زه ډاډیم چې ډیر ژر به وکولای شم کوټلې پایلې اعلان کړم.
په دې غوښتنلیک کې یادو هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د بشري وضعیت په خرابېدو ژور اندېښنه ښودلی. په یاد غوښتنلیک کې د کریم خان له دفتر څخه غوښتنه شوي چې د خپل روانو پلټونو په دوام پر هغه جنایتونو باندې غور وکړي چې په 2021 کال کې وخت د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي.
بس اصلی ای است که آیا طالبان میپذیرن، چون بعضی کشورهای دیگه هنوز هم میخواین که طالبان در می وضعیت باشن، خصوصا کشورهای قدرتمند که هیچ وقت میکانیزم و پالیسی هایشان در مقابل افغانستان در این 3 سال گذشته تغییر نکرده و این خودش نشاندهنده ای است که امی 6 کشور در یک خو ایجاد و یا لابیگری به خاطر حقوق زنان افغانستان است، ولی از یک طرف دیگه بسیسته که آیا این کشورها میخواین که امرای طالب وارد تعامل شون.
د جرمونو نړیوال محکمه څارنوال په خپل اعلامیه کې زیاته کړي چې تر دې مهال افغانستان کې د بشري حقوقو څخه د تیرویو په تړاو د نوموړي دفتر خپلواکو به طرف او قوی پلاتونو ته دوام ورکړي چې پکې د جنسیت پر بنسټ د خوځون جنو د سیستماتیکی زورونی په ګډون ټولې اداوې شاملې دي.
طالبا باید بدانند که این پرونده تنها از جانب کشورهای مختلف جهان تهیه نشده، بلکه با همکاری با مردم افغانستان تهیه شده. اونا اسناد و مطالب را به اختیار جامعه جهانی قرار دادن که ثابت می‌سازد طالبان واقعا آزار و وضعیت جنسی را در افغانستان به شدت پیش می‌برند، و به خصوص بعد از اینکه کد هیبت الله نافذ شد این وضعیت بحرانی است در کشور.
د دې سره هم مهاله ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو په اړه اندېښنه ښودلې. د بشر حقونو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر ولکر ترک په یو تازه پیغام کې ویلي چې په ملي کچه پیتوا او سیمه ییزو نوښتونو افغانستان کې د ښځو د زده کړو او کار حقونه ځپلي، او د دوی د تلو راتلو غونډو کولو او د بیان د ازادۍ حقونه یې پای ته رسولي.
The cumulative impact
د دې کارونو جمعي اغیزې خزې د ولسی ژوند څخه ایستلې او په یو ډول په خپل کورونو کې زنداني کړې دي. د جنسیت پر بنسټ د نیم نفوس دا ډول ځپل په نننۍ نړۍ کې بېساري دي. دا کار د دولت لخوا په ملي کچه د سیستماتیکې ځورونې په معنا ده. دا کار به د راتلونکو نسلونو پر ژوند اغیز ولري او د دوامداره پرمختګ او سولې پر امکاناتو بناوړه اغیز وکړي.
د طالبانو حکومت د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوال دفتر دغه اعلامیې ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې په خپله واکمنۍ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو له بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگټن.
لکه څنګه چې د پروګرام په سر کې یادونه وشوه، د ایران نوی سفیر علی رضا بیگدلی کابل ته رسیدلی دی. د کابل په هوایي ډګر کې په ایران کې د افغان کډوالو په ستونزو باندې خبرې کړې دي او ژمنه کړې ده چې هڅه به وکړي دغه ستونزې حل کړي. د سیمې د هیوادونو په خاص ډول د ایران سره د طالبانو په تعامل د سیاسي چارو د شنونکي سید زاکر شاه سادات سره خبرې کوم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. سادات صاحب، سلامونه او نیکی هیلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د خپل ځانګړي استازي دنده ختمه کړې او ویلي دي چې له دې وروسته به ټولې چارې د سفیر په غاړه وي. دا څه ښکاره کوي په پالیسۍ کې تغییر که په اړیکو کې؟
تاسو پروگرام تکنیکی همکارانو پروگرام لیدونکو ته په ټوله کې د رقابتونه یو ډول ډیر شدت سره روان دي. د یو خوانه د روسیې نږدې کېدل تر ډېر بریده پورې چې ګواکې حاضر ده چې حاکم حکومت هم په رسمیت وپېژني هم د تور لیست یې وباسي، له بلې خوانه تاسې وګورئ چې ایران هم د روسیې یو مټه ده فعلاً په دا نوي تشکلاتو کې. بنان دوی ټول به دا هوډ کړی وي چې ګواکې د حاکم نظام سره د نږدېتوب په خاطر به خپل نور رقیبان په یو شکل د اشکال او چیلنج کوي. نو زه فکر کوم چې دوی کوښښونه دا لري چې د حاکم نظام سره د نرمښت له وجې هم دوی ته هویت وبخي او هم دا چې کوښښ به وکړي سره چې هغه
تاسو فکر کوئ چې د نرمښت یوه نښه دا ده چې د ځانګړي استازي دنده یې ختمه کړې ده؟
د ځانګړي استازي دنده یې ختمه کړې ده یوې خوانه، او له بلې خوانه تاسو ګورئ چې په رسمي شکل د دوی سفیر منل او دوی ته هویت ورکول د همدغه وسنی بیرغ تر چتر لاندې، حال دا چې په داسې هیواد کې چې لا اساسي قانون شتون نه لري او معلومه نه ده چې دا هیواد کوم موخې ته روان ده او د نړیوال قوانینو سره هم په مختلفو موازیو کې ټکرونه موجود دي. نو زه فکر کوم دا فقط د یو رقابت له وجې نه.
آیا فکر کوئ چې ایران ته مهمه ده چې په افغانستان کې اساسي قانون وي یا نه وي، بیرغ په کومو رنگونو کې وي او کوم رنگ ولري؟ د ایران لپاره ممکن د ایران ګټې مهمې وي، دلته افغانستان څه کولای شي، څنګه خپل ګټې خوندي کولای شي؟
طبعا چې د هر هیواد لپاره خپل ګټې مطرح دي، او په ځانګړي توګه ایران او روسیه دواړو خپل د ګټو لپاره دا نږدېتوبونه کړي دي، او دا چې نور د افغان ولس مشروع حقونه ته څوک تمکین نه کوي، نو نه یې ګاونډیان پروا لري او نه یې هم زبرځواکي. تر اوسه پورې هم د افغان ولس مشروع حقونه ته که تمکین شوی وای، نو ممکن به و چې نن دغه حاکم نظام سرنوشت هم داسې نه وای پاتې په انزوا کې. خو له بعد مرغه تر اوسه پورې هغه ته پام لر نه ده شوی. د هر هیواد خپل ګټو په خاطر دا کار کوي. خدای دې وکړي چې د حاکم نظام هم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې خپل اقدامات
په ستونزو کې چې افغانستان د ایران سره لري یا ایران د افغانستان سره لري هغه د کډوالو مسله هم ده. نوې سفیر د کډوالو د ستونزو په هوارولو باندې ټینګار کړی، ویل دي چې هڅه به کوي د ستونزې حل کړي. اما د کډوالو په اړه د ایران دریځ څومره په ځای ده؟ آیا دوی د کډوالو نه د وسیلې په توګه استفاده کوي که په رښتیا هم دوی ته کډوالو سرخوږی جوړ کړی؟
حقیقت دا ده چې سرخوږی خو خامخا په هر هیواد کې شتون لري، د اقتصادي وجه نه هم، د کار د وجه نه هم، او د امنیتي لحاظه هم. هغه حرکات چې په دننه ایران یا پاکستان کې کیږي، په ځانګړې توګه ځینی افغانان پکې یا ککړ بلل کیږي او یا دا چې د دسیسې او توطیې په بڼه باندې افغانان پکې ککړ خودل کیږي، فقط د فشار د حالې په حیث تنه ګټه اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې تر ډیره بریده پورې دا د افغان مهاجرینو په حق له باندې داسې د زړه سوان دي یا د نړیوال قوانینو په رڼا کې داسې کوم اقدامات وشي. هو دا مغه نه د سوء استفادې په حساب باندې فکر کوم هر یو خپل ګټې پورته کوي.
بله، د ایران مسله کوي خو ته کو پاکستان کې هم ورته یو سیاست ده د ایران په څیر. مخکې ایران نه حتی پاکستان د خپل ځنګړی استازي دنده ختمه کړه. آیا د سیمې هیوادونه د طالبانو سره د تعامل په برخه کې کومه واحده تګلارې لري که هر هیواد جلا جلا خپل پالیسۍ لري؟
زه فکر کوم هر هیواد جلا جلا خپل پالیسۍ لري، خو په ځانګړې توګه کله چې دا عمومي حرکت پیل شو او د اماراتو نه د دوی تصویرونه خپاره شو، زه فکر کوم چې دا د رسمي سفیر منل خامخا په ګاونډ باندې هم خپل اثر کېښود، او بیا په ځانګړې توګه هغه زبرځواک چې لکه روسیې دا نرمخت کاره کو او غواړي چې دا پالیسی دومره حد تراکوس کی چې واقعي د رسمیت پیژندلو شرایط برابر کاندي، نو خامخا ګاونډیان خپل د ګټو لپاره د اقدامات کوي.
صحیح. دلته په پاکستان کې د کډوالو په اړه یو څه تازه څرګندونه شوې دي. تاسو پوهیږئ چې په تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې مظاهره وشوې، احتجاجونه وشول، د پی ټی آی خلکو د عمران خان د خوشی کولو غوښتنه وکړه. خو په دې ترڅ کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې دوی یو شمېر افغانان نیولې دي چې په دې احتجاجونو کې برخه اخیسته. دا خود یو کس، دوه کس، یا دریو کس مظاهره نه و، دلته زرګونه خلک راټول شي. او دا تفکیک څنګه کېدای چې په دې کې کډوالو یا په دې کې د پښتانه یا په دې کې د نور خلک چې د پاکستان له ګوټ ګوټ څخه راټول شي، حکومت څنګه تفکیک کولای شي د خلکو په منځ کې؟ او بیا ولې دغه په هر مسله کې د افغان کډوالو ستونزه مطرح شي؟
د پاکستان په نامه مسلې هیواد سره د افغانستان کښالې نننی نه دی، دا تاریخي کښالې دی. او تل تر تله پاکستان خپل د ملامت واوري، کوخه کړه چې په افغانانو او په افغانستان واچي. دلته هم یو له هغه لاملینو نه چې په اصطلاح د کوشش کړل چې نړیوال دې ته وهڅوي چې ګواکې یا تروریزم د افغانستان ناراضي، یا تروریزم په افغانستان کې موجود دی، یا بل خوانه دا وسی وخی چې ګواکې دا حاکم نظام هم د پیسلا ټي ټي پی سره لار لري، او هم دلته دننه د مهاجرین چې دوی د لاس آله د ګواکې او دا نارامیګانو کې برخه اخلي. حال دا چې هلته افغان مهاجرین باور وکړي چې خپل دغه روزګار د چلول لپاره هم حیران دي، یعنی دغه امکانات دغه سره نشته، او دغه هیڅ ګټه په دې کې نشته چې داسې یو ګوند سره لاس یو کی چې ګواکې هغه د افغانستان د پاکستان د قانون لاندې خپل حق غواړي. د افغان په اړه کې څه ګټه ده؟ افغان په پاغي باندې څه کوي؟ دا خو تیر ځل کې تاسو پیادی هم دغه سید پی ټی ایم په منځ کې هم دوی ویل چې ګواکې افغانان مونیولې دي، او دوی له بده مرغه هر هغه افغان چې بازار مخکې ونیسي په همدې نامه تورن کی. هلته خو ډېر مجبور مهاجر افغانان دي، او ډېر داسې کسان دي چې په انتظار حالت کې په ځانګړې توګه په اسلام آباد کې په سر وړي، چې د هغوی ژوند په خطر کې دی، هغوی د بهر وتلو لپاره هلته انتظار دي. زه فکر نه کوم چې داسې یو مستند افغان په دې برخه کې موجود وي چې په دې مظاهراتو کې ګډون کړی وي.
د سیاسي چارو شنونکو سید ذاکر شاه سادات، ډېر ډېر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. خوشاله اوسئ. د سوریې نه د جګړو خبرونه راځي. په دې اړه یو مهم مطلب لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیا هم خراغ لاست. اټکل کیږي چې ایران د امریکا د منتخب ولسمشر ډانلډ ترامپ په دویمه کاري دوره کې د واشنگتن د پالیسۍ یو مهمه برخه وي. ایران په تیر یو کال کې د امریکا د نږدې ملګري اسرائیل سره په شخړو کې اخته ده. په عین حال کې ایران خپل اټومي پروګرام تر دې حد رسولی چې ښایي د اټوم بم لپاره اړین مواد تولید کړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین په جریان کې څو سوزله د ایران په حق له دروغ جوړی سرګندونه وکړي. د امریکا هغه دښمن چې نوموړي په خپل لومړی کاري دوره کې په سخت اقتصادي او نظامی فشارونه راوستل.
زه د ایران سره د دښمنۍ نیت نه لرم. موږ به دوستانه اړیکې ولرو یا ونه لرو، خو هغوی نشي کولای اټومي بم ولري.
د ایران اسلام پال رهبرانو سه کال د اختر ورکړي کچېره د دوی اټومي پروګرام ته د بهر نه کوم غواخ پیدا شو، نو دوی به د اټومي وسلو د نه جوړولو د ژمنه لاس واخلي. په خپل لومړی دوره کې ترامپ د ایران سره په کال 2015 کې د امریکا او نړیوال ټولنې د شوی تړون نه ووت، او اوس وایي چې د یو نوی تړون نیت لري چې هغه به د پخواني نه ډیر سخت وي. یو خبريال د سپتمبر په میاشت کې د ترامپ نن پوښتنه وکړه چې لا هم د خبرو غوښتون کده.
بالکل، زه به ور سره خبرې کوم. مونږ باید یو هوکړه وکړو ځکه عواقب یې ناوړه دي.
دروان کال د اکتوبر په میاشت کې د ترامپ نن په یو مرکه کې پوښتنه وشوه چې آیا د غوړی د ایران د وسنۍ سخت دریزو مشرانو په ځای د 1909 او یوم کال په سیر شایي حکومت راشي.
مونږ دومره داخل کېدل نه غواړو او نه باید دومره زیات ورګټ شو. راځي واقعیت ومنو.
د 3 اکتوبر په لومړی نیټه په اسرائیل د ایران د بالستیک میزایلو د بریټ په جواب کې سخت خبرګون خوله و. هغه د جمهور رئیس بایدن د هغه خبري یادونه وکړه چې ویلی و چې اسرائیل باید د ایران په اټومي تاسیساتو جوابي بریټ ونه
کړي. زما په فکر خاغلی بایدن په موضوع سم نه دی پوښوي. باید داسې ویل شوی وای چې اول اټومي تاسیسات ونه کړي او بیا نور.
په خپل اوله دوره کې ترامپ په ایران داسې بندیزونه ولګول چې د ایران د تیلو صادرات سخت زیانمن کړل، او بل په بغداد کې د امریکا د بریټ په نتیجه کې د ایران د پاو د لوړ رتبه قومندان قاسم سلیمانی وژنه هم ستره ضربه وه. ترامپ که څه هم د سکل د انتخاباتي کمپینونو په وخت کې د ایران خلاف بیا د ورته ګامونو اخیستو یادونه ونه کړه، مګر د امریکا د بارنی چارو د وزارت د پاره د هغه ګمارل شوی کس مارکو روبیو د هغه ډول چلند پلوای دی. نوموړي د اکتوبر په میاشت کې د ایکسپټولنیز شبکه کې لیکلی و چې په هدا اکثر فشارونو او مستقیمو اقداماتو سره د رژیم په ګواخلو سره کېدی شي د ایران د مخرب فعالیتونو مخاوني ول شي. په دغه خطرناکو ګامونو کې یو هم د امریکا د عدلی د وزارت په وینا د انتخاباتو په ورځ د ډانلډ ترامپ د وژلو په هدف د ایران لخوا د یو افغان ګمارل و. ایران په دې قضیه کې لاس لرل رد کړی دی، مګر د ملي امنیت د مشاور د مقام لپاره د نوی منتخب جمهور رئیس نومول شوی کاندید مایک والس ویلی ایران باید له سخت عواقب سره مخ شي.
مونږ باید خپل ټول رقیبان او دښمنانو ته دا پیغام په زغرده او لوړ غږ ورته ورسوو چې د سری کرخینا وختل د تحمل وړ نه دي، او کچیرې سرغړونه وشوه نو د پوره قوت سره به ځواب ورکول کیږي. مونږ باید د مخنیوي اقدامات بیرته رامنځته کړو.
تر اوسه پورې په دې حق لا څه نشو ویل کېدی چې د امریکا نوی منتخب جمهور رئیس به د ایران سره د څه ډول تړون نیت ولري، او یا که دا تړون نشي نو بیا به څه کیږي. زه به خدم امریکا
غک آشنا تلویزیون. په نورو لاندو خبرونو کې د سوریې د جنو برخونه د نخوتو خبرونه راځي. د بشار الاسد د حکومت وسلوالو مخالفینو د جمعې په شپه ویلي چې دوی حلب خار نیول دی، او مخالف وسلوالو چې د اسلام پال ډلې حیات تحریر الشام لخوا رهبری کیږي دیونه کې په جنو خارګوټو حمله وکړي او لیوی لسیز پاس بیرته حلب ته ورسېدل. دریو سرچینو د رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د سوریې حکومتي چارواکو د حلب هوایي ډګر او د خار مرکز ته وتل ټوله لارې تړلې دي. دوه نور سرچینو بیا ویلي چې روسیې د سوریې سره د وسلوالو د ځپلو لپاره د مرستو ډاډ ورکړی دی. د شنبه په سهار د غزې په شیخ رضوان سیمه کې خلک د ورانه ولاندې د جسدونو په موندلو لګیا وو. پر دې سیمه تیر شپه نا وخت د اسرائیل جټ الوتکو بمباری کړی و. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په بریټ کې چې د استوګنې پر یو کور شوه، لامل یې د وی کورنۍ لږ غړي وژل شوی دي.
روغتیایي مسؤلین وایي تېره شپه او نن شنبه په ټوله غزه کې د اسرائیل په بمباریو کې 15 فلسطینیان وژل شوي دي. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون د شنبه په ورځ یو خبر خپور کړی چې پکې راغلي د دغه واد رهبر کیم جونګ اون د روسیې دفاع وزیر ته ویلي چې اوکراین ته د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو په ورکولو سره امریکا په جګړه کې مستقیمه مداخله کړې او مسکو د خپل ځان نه د دفاع حق لري. د شمالي کوریا ټلویزیون د کیم او د روسیې د دفاع وزیر انډری بلوسوف د غونډې ویډیو خپره کړې. د خبر لمخې په دې غونډه کې کیم د پوځي همکارۍ په شمول په ټولو برخو کې د روسیې سره د اړیکو د پراخولو ژمنه کړې ده. روسیې او شمالي کوریا د جون په میاشت کې د هر اړخیز اوږدمهاله ملګرتیا تړون لاسلیک کړی دی. بریټانوي او امریکایي چارواکي په دې اړه پلټنه کوي چې ولې په تیرو ورځو کې په بریټانیا کې د امریکا د څلورو هوایي اډو پر سر څو ډرونونو پروازونه کول. بلخوا بریټانیا د دغه وړو شاوخوا په دې هدف په لزګونه پوځیان ځای پسې کړی چې کېدای شي یا د ډرون الوتکه په دغه هوایي اډو کې د چارو د اخلال لپاره وکارول شي او یا هم د سبوتاژ لامل شي. د امریکا خبريال هنري ریجول ریپورت لري چې پښتو ژباړه اوري.
د تیرې چهارشنبه په ورځ د امریکا پوځ وویل چې د نوامبر د 6 نیټې څخه را په دې خوا په بریتانیا کې د امریکا د هوایي اډو په سر په دوامدار توګه وړې ډرون الوتکې لیدل شوې دي. په دوه اډو کې د لنګهټ هوایي اډه هم شامل ده چې د امریکا 48 جنګي الوتکې پکې ځای پر ځای شوې دي. دا هوایي اډه په اروپا کې د امریکا د جنګي قابلیت اصلي مرکز ګڼل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت پر روانونه کې وویل د دې پیښو په وړاندې جدي دی.
installation leader دغه هوایی دګر تخنیکی مسولینو تر اوسه داسې شواهد نه دی موندلی چې وخی د ډرونونو پروازونه د هوایی اډې پر مشتو کسانو هلته په ودانیو او یا وسایلو کومه غیزه کړې وي.
بریتانیا د یادې هوایی اډې شاوخاش په تسرتیری ځای په ځای کړی دی. د بریتانیا د دفاع وزیر ویلی دی چې دوی د امنیت په مخه د محافظت څوک مربندونه ترتیب کړی دی.
مونږ به یقیني کړو چې هر هغه څوک چې دغه کار په تړاو ونیول شي د قانون د بشپړ ځواک سره به مخ شي.
د امریکا په وزویل دي چې دوه ډرون الوتکو کچی او دولونه بلابیل و چې الوتنه یې کړی دي. د ډرونونو د امنیتی چارو یو کارپوهای چې د هوایی ډګر د پاسه د ډرونونو الوزول د یو عمدي فعال اقدام ښکارندویونه کوي.
تر ټولو ښکاره خبره دا ده چې دغه کار اخلالونکي حرکات دي او دا د دې لامل شول چې هوایي اډه خپل فعالیتونه په متفاوت شکل وکړي یا یې هم وزنډوي.
دون وایي د امریکا دښمن درونونه د نورو مخ لپاره کارولی شي. په دې کې د ډیجیټل وتکو د شمیر او د دوی د موقعیت په اړه د معلوماتو د راټولولو په څیر مسایل هم شامل دي. په دغه هوایي ډګر کې د امریکا د نظامی پرسونل د اوسېدو د ځایونو لپاره هم د درونونو پروازونه لیدل شوي دي.
د دې ټول سیستم تر ټولو زیانګالي برخه د الوتکو عمله ده. نو که څوک دغه عمله د هغو د اوسېدو ودانیو پورې تعقیب کړي چې دوی چیرته اوسېږي، دوی دغه زنځیر ضعیفه برخه چې په اسانۍ سره یې ماتولی شي په ګوته کولی شي.
د لندن ټایمز ورځپاڼې د خبر له مخې تر اوسه پورې چارواکو په دې هکله د روسیې ښکېلتیا نه ده رد کړې. دون وایي د ماسکو لخوا د سایبري بریدونو د هڅو شواهد موجود دي. د دې معنا دا ده چې داسې برید چې پوځي نه وي خو بیا هم ویجاړون کوي.
دا له معلومه نه ده چې دا به د بهر لاندې کیبلونه وي یا زموږ ښار برمنګم ته اور رامنځته کوونکي مواد را لېږل وي. د برمنګم په هوایي ډګر کې څه موده وړاندې د پوستې له لارې لېږل شوي اور رامنځته کوونکي مواد موندل شوي او یقینا یوه بله پیښه هم شوې وه. اوکراین ته د لېږدیدونکو موادو په یو ګودام کې اور لګېدلی و. دا معمولي خبرې دي. دا د درېیمو لوریو لخوا ترسره کیږي. داسې ښکاري چې روسیې په برتانیې کې د ورانکارو د استخدام لاري دا کار کړی وي.
په برتانیې کې روسیې سفارت روسه پورې په دې اړه د تفسیر لپاره د امریکا غږ غوښتنې نه دي ځواب کړي. خو ماسکو له دې وړاندې په دغه ډول بریدونو کې لاس درلودل رد کړی وو. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغه څخه پیل شي.
هاي، هاو آر یو؟
د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه د ټولو لپاره ده. اټس فور یو. د خبرونه ستاسو لپاره ده.
بیا هم خراغ لاست. په هرات کې د زعفرانو د ګل نهم نندرتون پرانستل شوی دی. د مسؤلینو په خبره سږ کال د زعفران حاصل په بیساري توګه زیات شوی دی، اما د زعفرانو کروندګر د پیر او پلور بازار ته اندېښنه لري. صفی الله احمد زفری رپورټ لري.
د زعفرانو ګل د راټولولو فصل پیل شوی، اما حالا دلته د هرات ولایت د کرهنې ریاست پنګړ کې د زعفرانو د ګل کلنۍ جشن وره روانه ده. مسؤلین وایي سکال د زعفرانو حاصل په بیساري ډول زیاتوالی موندلی، هغه څه چې د هغوی په خبره په تیرو دیرش کلونو کې بېمخي نه وه.
ما در ولایت هرات بیش از 9500 هکتار تقریبا ساحت کشت زعفرانه که امسال خوشبختانه پیش بینی میشه که ما باید بیش از 40 تن زعفران به دست بیاریم.
که به شما گفته میتونم که ما تا 35 سال که کشت زعفران در ولایت هرات و افغانستان کشت میکردیم تا حال شکلی نشده بود که گل تازه زعفران به شب دیگر بمونه که ما پروسس کرده نتونیم.
که چه هم در زعفران و کروندگر در سکال حاصلات و زیادوالی تخواخ دی، خود زعفران و پلور تندیخ نلری. در زعفران و یوشمیر کارباریان وایی بهرنی و حوادونو تا در زعفران و صادر ولو که لگن و ستونز و سرمخ دی.
در اصلا صادرات مشکلات زیاد هسته، فعلا داریم مشکلات ها. نبود نمایشگاه خارجی هسته، چون نمایشگاه خارجی هسته منتها با اسپانسر خود شرکت ها. این هم از این بر زیاد میشه، صرفا نیه، فعلا دونرها مؤسسات از طریق وزارت زراعت اما اینگه خودی ما ندارن، نیه پروژه نیه که ما بتونیم که اسپانسر کنه به نمایشگاه خارجی اشتراک کنیم.
مشکل در بخش صادرات ما مشکلاتی داریم که در بخش دلیز هوایی مشکلات داریم و در بخش انتقالات پول مشکلات داریم که انشاءالله امیدواریم که اونم حل بشه.
زعفران چې د کوکنارو یو لږ ګټورو بدیلو څخه پیژندل کیږي، اوس مهال په ښه بیعه یعنی یو کیلو یې د هرات ولایت په بازارونو کې تر 1,00,000 افغانۍ پلورل کیږي. همدارنګه شاوخوا 40,000 کورنۍ په دې ولایت کې د زعفرانو په کرکیلې بوخت دي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
پښتو خبری خپرونه هم دومره واس. تاسو له ملتیا څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. په نیم ساعت کې د امریکا غاګ رادیوي خپرونه هم پیلېږي. هیله ده چې حالت محمد ملتیا وکړي. اوس د خپرونه د دری برخې همکارانو ته سپارم چې د خپرونه قربانه نجيبه خلیل ده. ماته اجازه راکړئ. دوخته پمن
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.